السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر اوو بجو د خبري غړې کې ز منور شاه تاسو کوربه يم نیکی هله پیرځونه مې قبول کړي به د خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په موقع د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د شیرانی ضلع په دنسر کې د پولیسو د وجنې پر ضد احتجاج دوام لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرو بندولو امر کړی او ملګری ملتونه په سویډن کې د قرآن پاک د سپکاوي په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان شیرانی ضلع په دنسر سیمه کې د دریو پولیسوالو د وجنې ضد په جوب کې ناس احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په جوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویمه سهار وختي په دنسر کې وسلوالو درې پولیسواله وجلي وو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی و. د دې پیښې پر ضد په جوب کې پرلته نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. په جوب کې د احتجاجی ناست او د تاجرانو د اتحادیه ضلعي مشر باران کلیوال نن مشال لري توول چې سبا به د ژوب او ډیر اسمیل خان ترمنځ لار هم د احتجاج پر توګه بندوي.
موږ دا څلور مطالبې وې. یو اول غوښتنه دغه وه چې دغه چیک پوسټ دغه سر ختم کړل شي او دوم مطالبه هم دغه وه چې دغه ډي ان اې چیش د وسی د کسغه او د دریم مطالبه هم دا وه چې جوډیشل انکوایري د وسی بل مطالبه هم دغه وه د ګوادر جایز مطالبه د شروع دغه اف آی آر کم دي چې دا کوم عدالت ته ذمہوار کسان دي دغه خلاف د وسی
پر لتوالو د احتجاج په توګه د وجل شو پولیس سرتیرو د مړو له خقولو انکار کړی و خو پرون یې د جوب له کمشنر سره مذاکرات وشول چې په نتیجه کې هغوی مړی یې خاورو ته سپارلی خو پر لت یې لا هم دوام لري. د پاکستان ځای ناست ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاری کړی دی. د نیب د 2023 کال په ترمیمي آرډیننس یا فرمان کې به د نوي بدلون له مخه که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې د 14 ورځو پر ځای 13 ورځې وي. دا راز د نوي فرمان له مخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري ونه کړي نو د دې ادارې مشر د هغه کس د نیولو امر کوي. د جولای په څلورم د احتساب ادارې په قانون کې دا بدلونونه مخکې وفاقي کابینه منظور کړل او بیا یې د لاسلیک لپاره ځای ناستی ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. د سنجرانی د لاسلیک وروسته اوس دا بدلونونه د قانون برخه شول. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه مقدمه خارجه کړی ده. د نوموړي پر ضد د توشخانه کیس فیصله د یاد عدالت چیف جسټیس عامر فاروق نن واوروله او وی ویل چې یاد مقدمه په اوریدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانه په نوم په یو قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ نه لکړی وو او د هغه پر ضد د پوجداري قانون لمخې د کاروي کول مقدمه عدالت ته استولی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د خزو د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرونو د بندېدو امر کړی دی. رویټرز خبری اجانس نن د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د ویان محمد صادق عاکف لخولې خبر ورکړی چې ټول سنگار خونه باید په یو میاشت کې وتړل شي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته یې لشپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولی او په زیاترو تعلیمي ادارو کې یې ښځې له کاره منع کولو ترڅنګ د هغوی پارکونو ته په ورتګ هم بندیزونه لګولي. نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په ښځو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي خو د سنگار خونو د بندېدو په حکم یې لا هم تر اوسه موقف مخې ته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویاندې ویلي چې په سویډن کې د قران پاک په اړه به د سپکاوي په اړه به په روانه اونۍ کې یو بیړنۍ غونډه کوي. د جنیوا میشتې ادارې ویاندې د جولای په څلورمه خبري غونډې ته ویل چې دا غونډه د پاکستان په غوښتنه کوي. نوموړي د غونډې کره نیټه نه ده اعلان کړې خو زیاته کړې ده چې د مذهب په سر د کرکې زیاتېدو په موضوع به دا غونډه روانه اونۍ کوي. د جون په 28 د سویډن په سر خار سټاکهوم کې یو کس د قران پاک پاڼې سوځولې دي. د نړۍ یو شمېر اسلامي هیوادونو د دې عمل غندنه کړې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ په پام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د یو ورځنیو وریزو سیالیو د لړۍ اولنۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټیډیم کې کیدونکې ده. سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 او د پېښور په وخت 1:00 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې لړۍ دویمه لوبه د جولای په 8 او 3 د جولای په 11 ترسره شي. افغانستان او بنگلاديش به د جولای په 14 او 14 دوه شل وریزې سیالۍ هم کوي. د کرکټ په نړیوال کپ کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 9 د بنگلاديش په وړاندې وي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې په پولیسو د برید زد په ژوب کې احتجاجي پرلت جاری ده. احتجاج کوونکي آئنده سره لایحه عمل لري.
کباب دا نصر روډ پر سلج دی پر مکان کم غول دی پر دی پلا باندې به بند وي. ژوب دی خان کم لوې لار ده په جام ارتال دی سبا طالب به آئنده لایحه عمل سره اعلان آئے.
د کوز جنوبی وزیرستان انګور اړي اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان ته په وختو را وختو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د آئی ایم ایف سره د قرض موافقې لاسلیک کولو له وجې د پاکستان د ونډو بازار او روپۍ وده کړې، خو د اقتصادي چارو پوهان دا وده لنډمهاله بولي.
دا یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ټرم اکانومي چې دنه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به وطن ته کله ستنیږي، په دې اړه هم رپورټ لرو. بل یو رپورټ کې به واوري چې ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3500 کسان پانسی کړل شوي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې ریپورتونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جولای په 2 سهار وختي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په یو وسلوال برید کې د دریو پولیس سرتیرو د وژنې ضد احتجاجي پرلت نن په 3 ورځ هم په ژوب کې روان دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې په شیرانی او هم په ژوب کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک د اف سي چیک پوسټ باید ختم شي. پرلتوالو تر پرون مازیګر د احتجاج په توګه د وجل شو پولیس سرتیرو د مړو له خښولو انکار کړی و، خو وروسته یې د هغوی جنازې وکړې. دا چې په دې اړه د بلوچستان حکومت تر اوسه څه ویلي دي او یا یې هم کړي دي، په دې او د احتجاج په اړه معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ضلع شیرانی کې د جولای په 2 نیټه د دری پولیسو والا د وژنې په ضد په ژوب کې پرلت نن 3 ورځ هم روان دي. د دې څخه له مخه د جولای په 3 نیټه د پرلت د مشرانو او د ژوب د انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په نتیجه کې هغه درې واړه پولیس والا مړې و خاورو ته سپارل شوي دي. د پرلت د مشرانو په وینا چې سبا ورځ به په ژوب شیرانی کې په بشپړه توګه پیجام ارتال وي. پر دې مهال یې غوښتنه کړې ده چې د جولای په 15 نیټه دي څوک د ژوب د رئیس اسماعیل خان ترمنځ پر یاد کامی سړک سفر نه کوي. په دې ترڅ کې د جولای په 4 نیټه د ژوب د تجارو د اتحادیې ضلعي مشر باران کلیوال و مشال ډډو ته وویل چې سبا ورځ دي خلک د ژوب د رئیس اسماعیل خان د سړک د لارې سفر نہ کوي.
درنا جاری ده سبب د نصر روډ پر سلج دی پر مکان کم غول دی پر دی پلا باندې به بند وي. ژوب دی خان کم لوې لار ده په جام ارتال دی سبا طالب به آئنده لایحه عمل سره اعلان آئے. کول په کار دی مخمس د څلور مطالبه وي. یا اول غوښتنه دغه و چې دغه چیک پوسټ د نصر غ ختم کړل شي، او دوم مطالبه هم دغه و چې دغه ډی ان ا چیش د وسی د کس غ، او د دریم مطالبه هم دا و چې جوډیشل انکوایری د وسی. بل مطالبه هم دغه و دي دغه جایزه مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي دا کم عدالت زموږ کسان دغه خلاف د وشي.
بل په لوته د پرلت د برخوان لوري یو ځل بیا ویل سوي دي چې ترڅو یې غشتن نوي منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. د ژوب د کمشنر د ودانیو مخ ته د تیرو درو ورځو راهیسې د روان پرلت په اړه مچکله د ضلع شیرانی د مرستیال کمشنر عصمت الله مندوخیل څخه وپوښتل، نو هغه راته وویل چې کومې غوښتنې د دوی سره اړه لري هغه به دوی اواروي، او دا ډول چې کومې غوښتنې د وفاق یا صوبې سره تړلې دي هغه به کمشنر و صوبې او مرکز ته د یو خط د لارې ولېږي. د نوموړي په وینا چې د ژوب ځای چارواکي د پرلت د ختمولو په خاطر به نن یو ځل بیا د پرلت د مشرانو سره بله ناسته وکړي. دا د ویلو وړ ده چې د جولای په دویمه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو او پولیسو پر چک پوسټو باندې برودونه وسول چې له امله درې پولیس والا وژل شوي وو، او د چارواکو په وینا چې د امنیتي سرتیرو جوابی ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کسم وژل شوی دی. د چا مړی چې د شناخت لپاره یې تر اوسه په سیول هسپتال ژوب کېښی دی، لیکن څوک خپل خپلوانې نه دي میندل شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د یادې پیش د مداری قبله کړې وه، بلکې په لویه کچه د پولیسو تر څنګ و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني زیان رسولو ادعا هم کړې وه. بل پلو ته د سرحدي عسکر له لوري تر دمګړي پورې د یادې پیش په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نه یوازې په یاده پیښه کې د درې پولیسوالو تر څنګ د یو اف سي ایل کار د مړینې تصدیق شوی دی، بلکې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی وو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د احتساب قامی ادارې یا نیب په قانون کې وار بیا بدلونونه کړی دي. د نیب په قانون کې د دغه نوی ترمیم منظوري قائم مقام صدر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی بیگا لاسلیک کړی ده، چې تر مخه به یې نیب په درغلیو کې د ککړو کسانو د نیولو واک لري او د درغلیو په تور نیول شوي کسانو جسمانی ریمانډ موده هم له 15 ورځو څخه تر یوې میاشتې پورې غځول شوې ده. بلخوا د حقونو مبارزین او د قانوني چارو پوهان د نیب په قانون کې د دغه نوي بدلونونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
دا لومړی ځل نه ده چې د نیب په قانون کې د حکومت لخوا بدلون راوستل کیږي. تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت تر ختمېدونه پس د موجوده د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ائتلافي حکومت د نیب په قانون کې ترمیم کړی وو، او د نیول شوو کسانو د جسماني ریمانډ موده د نوي ورځو نه 14 ورځو ته راټیټه کړې وه. په دې سربېره د پلټنو په مهال د نیب لخوا د شکمنو کسانو د بند کولو اختیار هم ختم کړی وو، خو د نوي بدلون په کولو سره حکومت د نیب قانون بیا سخت کړو. تازیانگار او ژورنالیست سویل خان د یاد اډینس ته منظورولو په اړه مشال رادیو ته وویل.
قائم مقام صدر چې کوم وی هغه یو سمبولیک رول ادا کوي د صدر په غیر موجودګۍ کې، او هغه داسې قسم آرډیننس ته هغه اختیار نشته چې هغه آرډیننس پاس کی یا ساين کی، ځکه چې دا خو یو ډیر اهمیت نویت لره معاملې دي او یو قانوني شی دی، نو داسې ته سمبولیکلی ته دا تنشه ساين کولی، ځکه چې دا خو صدر عارف علوی د ملک نه بار، او هغه دا و نو هغه به دا بل یا دا آرډیننس په هغه نه ساين کولو.
د حقوق پهانو په وینا د نیب په قانون کې پخوا کې دونکو بدلونونه هم د حکمرانانو په ګټه وو، او اوسنی ترمیم هم د حکومت د مخالفینو د تنګولو په نیت شوی دی. د پارلیمان او آئینی چارو ماهر آصف بشیر چودھری په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
پراپر لیجسلیشن کی جائے قومی اسمبلی سے پھر سینٹ سے، تو وہ
په سمه طریقه د قومی اسمبلی او سینٹ تلره د قانون جوړولو هڅه وشي، نو صدر یو وار ردول شي، دویم ځل هم 14 ورځې انتظار غواړي چې قانون منظور شي. د دې اوږدې طریقې نه د ځان بچ کولو لپاره حکومت دا لاره غوره کړه چې د نیب په قانون کې د قائم مقام صدر په لاس بدلون وکړي. داسې ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې به د تحریک انصاف مشر د دې ترمیم شوی قانون لاندې ونیول شي. حقوق پوهان وایي چې نیب تل د حکومت د مخالفینو په ضد کارول شوی دی، او د درغلیو د مخ نیولو په ځای یې سیاسي مقاصد ترسره کړي دي. د سپریم کورٹ وکیل بیرسٹر علی طاہر پدے اڑا مشال لڑیو تو ویل.
صدر کی جو آرڈیننس کی پاور ہے د
صدر د ارډیننس جاری کولو اختیار په غیر معمولی حالاتو کې دی. چې کله ډیر زیات ضرورت وي نو ارډیننس جاری کیږي، خو هغه ضرورت باید د ملک په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي، د کام په ګټه وي، د چانه د انتقام اخیستو لپاره نه وي. دلته خو د حکومت نیت بالکل ښکاره دی،
کسی کی وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہوتا.
خود سپریم کورٹ یو بل وکیل کاشف علی ملک وہی چکائے مقام صدر ہم د صدر کارون تر سری کولی شی د مشال ڈبلیو ته پدی اڑ ویل.
پیج 5 وی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں تھا کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیز
د لاہور ہائی کورٹ د پیکل تر مخه قائم مقام صدر ټول خا کارون تر سری کولی شی چې کم مستقل صدر یہ کولی شی. د افضل خان شمیری په کیس کې هم عدالت دغه فیصله کړی و. د عین لاندې قائم مقام صدر دا واک لري چې د کمی اسمبلی ناس ته نوی نو آرڈیننس جاری کړي، خو د قائم مقام صدر د نیت په اړه زه سوال نه غواړم.
اس پر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا.
د زنو کړیو لخوا دا هم ویل کیږي چې د یاد ارډیننس په ضد کې دی چې څوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکړي او د پلی کېدو مخه یې ونیسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
د مشال خبرونه اوري. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اړي اوسیدونکو کیله کوي چې له افغانستان سره په پوله د تاګ او راتګ او تجارت په برخه کې د پاکستان حکومت د بندیزونو لوجه دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره په دروازه افغانستان ته د وختو پر مهال په دوه قطارونو کې تر ډیره وخت انتظار کوي. دوی خپل بل ستونزه د انټرنیټ او ټلیفون د نشټوالي هم یادوي او زیاتوي چې مجبوری ده چې خپل موبایل ټلیفونونو کې په افغانستان کې د فعالو مخابراتی کمپنیو سیمونه وکاروي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ مولانا جمال الدین وای د انګور اړې د خلکو لستونځو خبر دی او د حل لپاره هڅه کوي. د اشتیاق مسید ریپورت کې نور حال اورو.
په دغه پراخ د انګور اډا سیمه اوسیدونکو دین محمد مشال ریډیو ته ویایي.
دلته د انګور اډې په تاګ ورو تاګ ځکه چې دا مزه وځي چې کوم دي ځنه خلکو بارډر ورونه دی او پلارینه پوسټي کورینه دوا جدي کنه اي دا تر سخت ستونزه دي. دوی دوه ګنټي په انټري کې خالي تروي کله کله دې ټاون ته باندې کو د خلکو د سخت مشکلات سره مخامخ تا. په بل انګور اډه کې نتورک هم شته د خلکو چې کوم دي د افغانستان چې کوم افغان دي سیم د هغه نتورک کې ملاوي چې کوم دي بارډر د خلکو په تور شپه کې ستل راځي په نن ته ولات نشه کاڅنګ چې په تور خم باندې دی یا په چمن
د انګور اډا اوسیدونکي په خپل سیمه کې نور د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغې برعکس د محمد رسول خبرې هم وروي.
انګور اډا بارډر علاقہ جو خدا جرا مهرو مې پته شوی جو بجلی تر تا نشتا او نه پر راځي پر غلې تو دلا کې مش نه رو کوي درو سہولت نشتا نتورک د مش ټول پاکستان ته لګې تلای جاي په هر پنځ کلا کې تلای جاي نه دلته دی تل شتا نه دې تل شتا مش خدا هغه ته یی چې خیر ده کته مش تا تریج فور جی نر کا وی ها چې ا دې تل کې تل کو ته بحال کا بل چې د مش کیم ترانسپورت یا د مش دلا تا لوکل خلکو کیم کاروبار کو کو تر راځه په کاروبار کې مش تا سنتیار کو.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده او د سیفران سټینډینګ کمیټي چیئرمن مولانا جمال الدین مخیتا د انګور اډا اوسیدونکي غوښتنې کښې شوې. هغوی وویل
جواب طلب کی نو ان شاء اللہ جواب طلبی ہوگا اور افغانستان سے دائی نیم په پاکستان شه دای وانګیرا دا په ورک شه جای دې دینای دی ورې په برمل شه جای دې دینای دی ان شاء الله تعالی کرمې کمیټې په تر سره دا کاوش کوشش کوي.
د انګور اډا اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه حقوقي زر ور و نه رسول بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پاکستان د ونډو په بازار یا سټاک ایکسچینج کې د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ انډیکس تر 2500 پوینټونه براتللې. د اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې وجه د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د پاکستان تړون یادوي چې له مخې به یې دغه اداره پاکستان ته 3 ارب ډالر قرض ورکوي. خو دا پوهان زیاتوي چې د دې تړون وروسته به حکومت ته سختې فیصلې کول وي. دا چې د تړون د پاکستان د اوسني او یا هم تر ټاکنو وروسته د نوي جوړیدونکو حکومت لپاره کوم چیلنجونه له ځان سره راوړي دي دا به د نیازلي په ریپورت کې واورو.
اقتصادی پوهان او پانګوال د پاکستان د ونډو بازار کې کاروبار خکېدلو علت د پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو تړون خای او وایي چې د دې تړون سره د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره وزنډي ده. خدا د پاکستان د کمزوري اقتصاد د خکېدو مستقل لاره نه ده. د پاکستان سټاک ایکسچینج یو ډایرکټر او په کراچۍ کې پانګوال زبیر موتیوالا د جولای 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل
چې آی ایم ایف نه هم سره کانټاکټ کړل.
سره تړون وکړو نن دا کاروبار خای چې موږ دې ته څومره اړتیا لرله. د ونډو بازار کې نن کاروبار د خای چې د آی ایم ایف پروګرام د پاکستان دپاره څومره ګټور دی. د پاکستان د کمزوري اقتصاد دپاره بل لار نه و او دا تړون چې نور څومره د ځنډ ښکار کېدو زیان یې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته وو او که دا تړون نه وي شوی نو پاکستان د دیوالیه کېدو په لارې
وي.
د پاکستان د ونډو بازار چې د لوی اختر د چوټیانو وروستو د جولای 15 کاروباري اونۍ پیل شو د سره د سلو کمپنیانو پوینټونه 1,00,425 خلصتو د رومبۍ روزي د کاروبار د ختمېدو پورې پکې 2,00,425 پوینټونه اضافه شوي. دا په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د سټاپ لیول تړون شوی. په 12 جولای به د بورډ غونډه کیږي او د هغې وروسته به پاکستان ته پیسې راتلل پیل شي. بلخوا پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري ظفر چا بیا د جولای 15 مشال لیډیو ته ویلي د جون 15 سټیټ بینک او نور بینکونه بندو. خدای ایم ایف سره د تړون وروستو په آزاد مارکیټ کې بیا امریکایي ډالر 8 روپۍ ارزان شوی او په آزاد مارکیټ کې چې ډالر د اختر نوړان دی 2.9 روپۍ وو د جون 15 بیا 2.2 روپو ته راښکته شوی دی. ظفر پراچا وایي داسې ښکاري چې ډالر به تر 40 روپۍ ارزان شي خو د اوږدې مودې دپاره په کمه بیه په ځای ساتلې ګران دي ولې چې د ملک مجموعي اقتصادي حالت ډېر خنته او په ملک کې ډالر نشتا او روپۍ له سخت فشار سره مخته. بلخوا اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق نه پوښتنه وکړه چې د آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو شوي تړون به پاکستان ته سمدستي څه ګټوي او آیا د دې سره به د پاکستان اقتصاد په مستقل توګه خوشي. نو نوموړي وویل
یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل لانګ ټرم ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ټرم اکانومي چې دنه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو چې دا میلاو شو رسک وکړی شو آی ایم ایف خپل رول نیټ ورک نو دا د پاکستان په ګټه کې ده او دغه ریفارمس چې دي په دغه باندې عمل وکړي نو دغه موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل ته به پلی شي پاکستان اکانومي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنلست وکیل الرحمان بیا وایي اوس به پاکستان لا د آی ایم ایف پروګرام سر رسول هم بھی
مستقل چدینو فائدہ په هغه صورت کې اصلي دي چې کم موجوده حکومت یا د نفس کم حکومت را روان دي چې هغه بیا داسې پالیسیانې او داسې طریقې سره اقدامات وکړي دا غي په نتیجه کې چې خپل معاشي چې کم خرابیاں دي ختم شي.
د وکیل رحمان په وینا چې د ایم اف د پروګرام د پاره سخت فیصلې کول دي باید چې دا حکومت نگران حکومت او بیا د ټاکنو وروسته چې نوې حکومت راځي فیصلې بدا څنګه کوي. که سخت فیصلې وشوي اقتصاد بخشی او که د سیاسی ګټو لپاره سیاسی فیصله وشوي نو د تیر په سیر نقصان به د پاکستان اقتصاد توی. د آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو تړون تر سره شوی پراتون کې نه همیاشتو کې به پاکستان ته 3 ارب ډالر ملاویږي چړومبه قسمه 1.1 ارب ډالر په روانه میاشت کې ملاوي شي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال خبرونه دي. نن سبا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د انګلند نه پاکستان ته د ستنېدو اوازې دي. نوموړی څلور کاله مخکې د علاج لپاره د شپږو اونیو په ضمانت لندن ته تللی و. د سپریم کورټ په 2018 کال کې د پاکستان سپریم کورټ په 2018 کال کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ په یوه مقدمه کې هغه د هیواد په سیاست کې له برخې اخیستو نه د ټول عمر لپاره نه اهله کړی و. خو 13 جون میاشت کې قومي اسمبلۍ یو قانون منظور ک چې لمخ یې د یو سیاستوال د نه اهلی مده زیات نه زیات تر 15 کلونو پورې ټاکل شوې ده. په دې موضوع د شانواز ترکزی رپورټ کې نور حال اورو.
وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار ویلي راتلونکي انتخاباتو کې به نواز شریف برخه اخلي، ځکه د نوي قانون سازۍ د وجې په نوموړي لګېدلې بندیزونه ختم شوې دي. د جولای په 3مه د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال اسحاق ډار دا هم ویلي په کومه مقدمه کې چې نواز شریف نه اهله شو، هم هغه مقدمه کې مریم نواز بری شوې، نو هم په دغه مقدمه کې نواز شریف هم بری کېدای شي. د کراچی د پونتن د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل په آئینی پاکستان کې خدا نه دی لیکل شوی چې ګنې یو تند د ټول عمر د پاره نه حل شي. خو هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار د نواز شریف په مقدمه کې د آئین خپل یو نوی رقم تشریح کړی و.
اور دیکھیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جو عمر بند کے لیے
او ګور په نړۍ کې چرته هم نکېږي چې د ټول عمر د پاره سوک سزا شي. دا خالص انتقام وی. دویمه خبر دا ده چې سیاسي نظریه او سیاسي مشران د امتنای قانونو د لارې نشي بهر کېدی. د دې تر ټولو غټ مثال د بټو پانسی و چې بټو ته غوتا سو پانسی ورکړه، خو غونته یې نوې ژوند ملو شو چې د اته او یې من تر دنن پورې اقتدار تر اغلی ده او دراتلو د پر ورته لارې هم ازادي دي. بټو مانا ذوالفقار علی بټو چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم و، او هغه ته د سپریم کورټ لخوا په 1908 کې د قتل په تور د پانسی سزا ورولې شوې وه. نواز شریف په 2018 کې د درغلی په تورن کې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار او ورسره په عدالت کې د ناستو ځینو ججانو لخوا نه حل شوې. هم د دغه تورنو د لاندې عدالت نواز شریف ته سزا هم ورولې وه. اوس چې دغه قانون منظور شو، نو د نواز شریف تر څنګ د تحریک استحکام پارټي په نوم نوی ګوند مشر جهانگیر ترین هم ترې استفاده کولی شي، ځکه جهانگیر ترین هم په هغه کال د درغلیو په تورن کې نه هله ګرځېدلی و. د نواز شریف د بهر ملته د تک وروسته هم د دې ګوند مسلم لیگ نواز انتخابي مهمونه لور مریم نواز ورور او موجوده ودرالم شهباز شریف او د ګوند نورو تنانو کول. تجزیه کار محمود جان بابر وای که نواز شریف په خپل په انتخابی مهم کې برخه اخلي، نو دا به د ګوند په ګټه تمام شي.
د پاکستان طاقتور حلقو هم عمران خان سره لاس امداد کولو او زیاتر خلک عمران خان ته روانو. نو اوس د عمران خان په دې حل کې
د هغه کمزوري د نواز شریف طاقت دی، او د نواز شریف طاقت بل پارټۍ د پر ټولې پارټۍ د پر بدای دومره لوی طاقت دی. زما په خیال باندې د نواز شریف راتلل به د پاکستان سیاست بالکل بدلی، او دې سره به د نواز شریف هغه اخلاقي پوزیشن هم بدل شي. کوم چې د په حق باندې خبره شوه چې د پاکستان پیسې خوړلې دي او د په معافي غوښتې ده بهر ته لیکه دی راشي، نو د به هغه اخلاقي او نفسیاتي او سیاسي ټول مسلې به د پارټۍ حل شي.
ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه تر دې وړاندې که څه هم وزیر اعظم یا نور سیاسي مشران نه حل شوي، هم هغه عدالتونه واپس اهل ګرځولي او په ځینو مجرمانه عملونو کې سزاګانې هم ورته ختمې کړې. نو ښکاري چې ګنې په سزاګانو ورکولو کې بدنیتي شامله وه. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې بیا نو د داسې عمل سره به د عامو خلکو په عدالتونو باور ختمیږي او کنه؟ عوامو او عدالتونو ترمنځ غټه فاصله ده، خو له بده مرغه د عوامو د سیاستدانانو ترمنځ هم غټه فاصله ده. لکه نواز شریف له راتک په کارو جیل کې په کارو مقابله ورله کول په کارو دوبۍ سعودي او یا لندن نه چې ګوند چلوي، نو د عوامو فاصله خو به زیاتېږي، او بیا په داسې وخت کې هم چې ګرانی ورسره سیوا کېږي. په کال 2019 کې د نومبر په میاشت کې نواز شریف ته علاج دپاره لندن ته لاړ. د علاج دپاره نوموړي د جیل نه د شپږو هفتو دپاره ضمانت واخیست، خو پاکستان ته یې واپسي لا هم نه ده کړې. اوس چې د نوي قانون د مخې د نا اهلۍ سزا 15 کاله مقرره شوې، نو د مسلم لیگ نواز علي پلویان وایي ممکن نه ده نواز شریف د اګست په میاشت کې پاکستان ته ستون شي. یاد دې وي چې تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد هم په عدالتونو کې ځینې مقدمې روانې دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او په خپل عمران خان هم داسې اندېښنې خودلې. ممکن نه ده عمران خان په خپل هم د څه مودې لپاره د انتخاباتو لپاره نه حل شي او د عدالت لخوا سزا هم شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پې پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساده خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان شیرانی ضلع په د نصر سیمه کې د دریو پولیسوالو د وجنې ضد په ژوب کې ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په ژوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویمه سهار وختي په د نصر کې وسلوالو درې پولیسوالو وجلي وو چې طالبانو یې ذمواري منلې ده. امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی. د دې پیښې پر ضد په ژوب کې پرلت نن په درېیمه ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي د امنیت ټینګولو او د سرحدي عسکرو د پوستو ختمولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي له دوی سره یې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان ځایناستي ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یعنی په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاري کړی دی. د نوي بدلون له مخه به که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې له څوارلسو په ځای د دیرشو ورځو پورې وي. دا راز د نوي فرمان له مخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري نه کوي نو د دې ادارې مشر د دغه کس د نیولو امر هم کولی شي. د اسلام آباد هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانې مقدمه خارجه کړې. ویلي دي چې دا په اورېدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلۍ له چوکۍ نه اهله کړی و. دا پر ضد د پولداري قانون له مخې یې د کاروایي کولو لپاره مقدمه عدالت ته استولې وه. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو د سینګارتونونو یا بیوټي پارلرونو د بندېدو امر کړی. رویټرز اجانس نن خبر ورکړی دی چې ټول سینګارخونې د حکومت لخوا امر تر مخه په کار د یوه میاشت کې بند شي. د 2020 کال په اګست کې طالبانو په واک ترلاسه وروسته د تعلیم او کار په شمول په جنکو او ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده او اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. د ایران د بشري حقوقو تنظیم ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې حکومت 350 کسان پانسي کړي. د دې تنظیم مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا ریډیو فردا څنګه ته ویلي چې په ایران کې د تورنو کسانو پانسي زکه زیاته شوې چې حکومت غواړي له دې لارې په خلکو کې وېره خوره کړي او غوښتي له حکومت ضد احتجاجونو لاس واخلي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم پانسي شوي چې په تیرو څو میاشتو کې د حکومت خلاف لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په بیلابیلو تورونو زندان ته چول شوي وو. صفي الله ستانکزی په نور حال خبروي.
ایران د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیانو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لکتر لږ درې وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزادې اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
دغه درې سو څلور پنځوس کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ته یې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 43 مورد یې رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي، لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپله قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر یې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي، خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مخارې په ناروې کې د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 350 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کېږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. په دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجا
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال رادیو خبرونه دي پرونو کې ورته د افغانستان د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ ته چې اوسیدونکو د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي ترڅنګ په روغتیاي برخه کې هم لګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د طالبانو د حکومت د چارواکو څخه په روغتیاي برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د روغتیاي چارو چارواکي د یادې ولسوالۍ د خلکو د روغتیاي ستونزو د حل ډاډ ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څنګه چې لازمه ده دوی ته په روغتیایي برخو کې خدمات نه دي وړاندې شوي. دوی په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د روغتیایي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د نورګل ولسوالۍ د شولت درې اوسیدونکو ایاز خان وایي د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو په نشوالي سربیره د روغتیا پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې لپامه غورځول شوی دی.
دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سرکم لږ مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا اسداباد ته چغسره ته هلته انتقالونو ډیر د ستونزو مشکل سره زموږ د ولس مخ دی چې دلته کې لږ نشته دی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له مسؤلینو او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دی ورته زیات پام واړول شي. د انعام الله په نوم یو تن وایي
چې عجل مریض شي پوګی وړو دغه سړک پورې پوګی وړو هغلته به سړک هم خراب دی او بیا ګاډی راغواړو ګاډی راغواړو ته ناست یو شپږ ساعته یا اووه ساعته بعد ګاډی ورسېږي. هغه نه وروسته به مریض بار کړو بیا خیوې ته یا نورګل ته ورسو نو یا لاره کې مریض وفات شوی او یا چې دی نو دغه ته رسېدګي وشي نو ډېر ستونزې سره مونږم.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي هم په نورګل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې پرتی ستونزې مني او د حل داډي ورکوي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس مظفر مخلص وایي په کونړ کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلیسلې ګړندۍ کړي چې لمخې به یې تر ډیره په نورګل او نورو ولسوالیو کې د خلکو روغتیایي ستونزې راکمې شي.
څومره امکانات چې موږ ته په لاس باندې راغلي دي هماغه مستحق خلک چې دي هغې ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایم ایچ ټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کلینیکونه دا په فکس باندې تبدیل شي. نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې دغې جملې نه یو داوري به وکړمه. د آی ایم سي موسسې چې دلته په کونړ ولایت کې اووه موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلېږي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې زیاتره اوسیدونکي په درو او غرایزو سیمو کې ژوند کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو له نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د روغتیایي مرکزونو د زیاتوالي پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې د طالبانو د حکومت او نورو مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان خوست ولایت کې د کرکټ د پرمختیايي ادارې په بلنه د سپورتس د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځل شو. د برنامه تابعیا کوونکو ویل مخیه د بیلابیلو لوبو د سپورتس ترمنځ د همغږۍ ډیرولو د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارې چارې لټول دي. په دې حق له تفصیل د نجیب الله الوخیل ریپورت کې ورو.
په خوست کې د ورزشي خبريالانو د نړیوالې ورځې د منځغونډې ګډونوال وایي سپورت د خلکو په هڅونه او د ورزش د برخې د پرمختیا په کار کې د رسنیو د ورزشي خبريالانو هڅې ګټورې او اغیزمنې تمام شوې دي. دوی له ورزشي ادارو او فدراسیونونو، اولمپیک کمیټې او له کرکټ بورډ غواړي چې د رسنیو د ورزشي خپرونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. ورزشي خبريال ایوب یاد مشال راډیو ته په ټولنه په ځانګړي ډول رسنیز ډګر کې د ورزشي خبريالانو د رول په باب وویل.
خلک له لوب سره آشنا کیږي او خلکو ته د دې زمينه مساعدهږي چې دوی د خپل روغتیا په خاطر باندې ورزش ته تشویق شي او همدا ډول موږ تاسو په نړیواله کچه باندې وینو چې د افغانستان نوم یې روښانه ساتلی. دا د همدغه ورزشي خبري اعلانو برکت دی چې نن په افغانستان کې ورزش ډیر پرمختګ کړی دی او خلک ورزش پیژني، لوبي پیژني، د لوبي په هر اړخ باندې پوهیږي.
که څه هم له لسګونو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو شمېر لوبي دود دي، خو تر کومه چې معلومیږي د سیمه ایزو رسنیو ډېره پاملرنه کرکټ ته ده. ورزشی خبریال شاهد الله زواک وایي
یوازې کرکټ او فوټبال نه دی، د دې سره په څنګ کې نورې ورزشي لوبې دي چې هغه د ورزش په برخه کې راټولې دي، چې په هغه کې ځغاسته ده، نیزه بازی ده، بوکسینګ دی او لمبو وهنه او نورې لوبې. هغه چې د افغانستان لوبغاړي پکې مصروف دي، په افغانستان داخل کې لوبې کېږي، هغه ته باید خبري په خاخ ورکړي.
ورزشی خبریالان د دوی مسلکي ظرفیت لوړونه، مادي امکانات، له لوبډلو سره همغږي او په رسنیو کې د لوبو د خبرېدو لپاره کافي وخت له خپلو مهمو اړتیاو څخه یادوي. ورزشی خبریال او د کرکټ د برخې او مبصر بهار سمسور ویل
په هیواد کې ورزشی خبریالان هم په بیلابیلو برخو کې لستونز سره مخ دي. په تیر کې یو څه ادرسونه وو چې د ورزشی خبریالانو په برخه کې به کار کوو، ولی په اوسنی وخت کې اړتیا ده چې ورزشی خبریالان هم سپورت او تشویق شي ترڅو ورزشی خبریالۍ ته په منظمه توګه باندې کار شوی.
بلدوری ته د خوست کرکټ د پرمختیايي ادارې مسؤلین وایي چې ورزشي خبريالانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د یاد ادارې د رسنیو د برخې مسؤل اکبر علي سمون وویل
پټوله کې لدغه ورځ نمانځلو هدف همدا و چې ورزشي خبريالانو او د خوست کرکټ ادارې ترمنځ همغږي رامنځته شي، د خبريالانو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. په تېر کې هم ورزشي خبريالانو ته د افغان کرکټ بورډ له لوري روزنیز ورکشاپونه دایر شوي او پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت لوړونې په برخه کې روزنیز ورکشاپونه دایر شي.
یاد دیوی سره دې چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې دود دي او بیلابیل کسان په تمرینونو بوختي، خو ورزشکاران د مسلکي زده کړو او د لوبو لپاره د میدانونو او وسایلو په برخه کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
دا وخت لکونه پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. په دوی کې ځنې له مجبورۍ او ځنې د ښه ژوند په تلاش کې کډه شوي دي. بیا هم دوی د خپل خړپوسو وطن پرېښودل او پردي وطن ته کډېدل یو لوی چیلنج بولي، خو له دې چیلنج سره هغوی ته د ښه ژوند داسې موقع په لاس ورغلي چې په خپل وطن کې ترلاسه کول یې ممکن نه وو. د مشال رېډیو خبریال عبدالحی کاکړ په یورپي هیوادونو کې میشتو بهرنیانو او په تیره بیا په پښتنو ته د ورپېښو چیلنجونو او موقعو په اړه برطانیا ته سفر کړی او دغه ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی چې په سندره پیلېږي.
مسافری دلگیر است، دلگیر است این مسافری دلگیر است، و مثل یک شب سیاه تاریک است، تاریک است این مسافری.
سلور کال اوسو چی عبدالقیوم ترین لخپلی مرمنی هینا کرگر سرا پا لندن کی جوند کمی، و چی کل ایز ما پا فرمایش پا دری جبا دا مسافری دا غاز سندر را تزمزمک را، نو ماته احساس وسو چې د زړه او فکر اوسم په خپل لرنی وطن افغانستان کې میشتي.
الهی کاش به ملک خود برگردم، به ملک کې زندگی را سر کردم.
ما نمیشه خیلی خبرهای افغانستان میشتیم، از مردم افغانستان موضوع هستیم چی میگرده.
زه تل در افغانستان پر خبرونه گورم چی حالت در خلق و حالت سنگره. پا دیزان پا حول غارم چی چلور کال اولانده چی دل تر اغله ایم، نو حالت پا وطن کی وضعیت چون رضیت بدل شده. زمان نیم زلو همیشه حالتوی لخپل کورنه سره پا تلیفونی تماس کهیم، دا حالت می خفه کوي. وجه داده چه حالتا لوشوه ایم، دو دستور می حالتا ده، خلق پیجانم، دوستان لرم. زرم غواری چه پو وطن که می آرامی راشی او ورستیم شم. دلتا پا لندن که چه چمره کار کهوم داغی 15% که پو وطن که وکرم نوزون با خطیره گی.
15% را با وطن کارتونی زندگی بیشار خوب می نشتیم.
دور از چمن، دور از وطن بمانده ایم، با مثل یک گلی که هیچ رنگ ندارد، مانند یک ملک که فر هنگ ندارد.
کار نلرو کنه چه نلرو به لانو دا ارمونیم اخسلا به بده دا سندر ار وقت ویلا، او منگ دیر وقت مور پلار سر تیر کو بے ودی چی دا سندر شروع کرا بے مور پلان کو سر چڑھن
دا بے وطنی دا جوار خفگان یوازی عبدالقیوم نے احساسوی، بلکہ دا نڑی ہر وگڑی چی خپل کلی کور او وطن پریش دی، نوشائی دا جوند تراخیری سلگی پوری دا بے وطنی احساس لزان سر گرزوی. څوک له مجبورۍ او څوک بیا د بهتره ژوند په لټون خپل وطن پرېږدي او بل وطن ته کډه کیږي. د نړۍ د زیاتره هیوادونو د یو شمېر وګړو په څیر لوی شمېر پښتانه هم دا مهال په عرب او اروپایي هیوادونو کې مسافر دي. کله چې یو څوک له خپل وطنه بل وطن ته کډه سي، نو په نوي وطن کې د سترګو په رپ کې پردی سي، نه یوازې لارې کوڅې نوي سي، دود دستور ټولنه خواړه بدل سي، بلکې په نوي ځای کې ژوند کول ورته یو لوی چیلنج وګرځي.
کلی نه راغلو نه راغونې کلی وو، هغې نه دومره لوی جمپ مونږ وکړو چې یو کې ته راغلو، بل خلک، بله ژبه، بل کلتور، چا خبرې چا سره نه کوي. ستاسو چې کوم پڑوسی دی، ګاونډي دی، هغه تاسو سره خبرې نه کوي، لس کاله مو سره خبرې نه وکړې. مونږ حیران شو دا کوم ملک ته مونږ راغلو. پاکستان زموږ علاقو کې خو خلک ملاویږي، یا سړي څوک پیژنې، هنر پیژنې، ټول دا سره ملاویږي. یو عجیبه خو نه، ما یې الله تعالی مونږ زه ته راغلو، مونږ خپل پلار ته مونږ واپس راغلو. زما پلار او ماته چې بچی نه دا ملک ټیک خیر دی کې تعلیم ته ینګې، تعلیم کاله پر ډېر سکوپ دی، ته ډېر انټیلیجنټ دی. بیا زموږ پلار مونږ ته لاسه راکړ چې نه دا ملک خیر ملا ټیک نه مونږ باندې کېده. انګلیش پر اتل بار به زموږ خلک بول چې دا پاکی دوله بار او باسه دوله پیسې ورکای، هغه چې دا امیګریشن دی ملک کې ډېر پرابلم شروع کی، تیلا پار دی خلکو لو واپس بس او زم دکان نه بس زو زم کول کی با پټرول نو بم گوز غلغه مل ډیر حل حالات، لیکن زم پلار دی ویژن ډیر کنه، هغه د ملک ته غبراوی غم کول ته تاسو چا جهل هم تلار شنه، تاسو بډوډه موډه بلاوی کی غم کوي او ډیر هم له کانفیډنس ورکه چي تاسو دغه غم کوي. د ملک ډیر خده تلتا انصاف ته تاسو به کامیاب وي. موږ خپل پلار خبر واردله، الحمدلله نن موږ ټول بچی کو سی ټول کامیاب دي.
دا بشیر حمید خانو چې شاوخوا 50 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا له منسیرې څخه برتانیې ته کډه شوی و. د ده مور او پلار لا د مخه په لندن کې اوسېدل. کله چې بشیر احمد خان له پاکستانه برتانیې ته ورغلی و، نو د نن په مقابله کې هغه وخت په برتانیا او نورو اروپا هیوادونو کې د بهرنانو شمیر کم و، خو نن تصویر چورلاټ بدل دی. زه په دې ټرین کې ناست د بندر له مرکزه څخه په سیون کینګز سیمه کې د پښتنو یوې حجرې ته روان یم. په ټرین کې انګریزان د نشت برابر دي. په دې کې افریقایان، هندیان، عربیان، اروپایان، مطلب د هر نسل سړي ښځې او ماشومان سفر کوي. د هنګو د آصف خان په دې حجره کې د هرې جمعې په شپه د هغه ملګري راغونډې شي. نن شاوخوا دولس پښتانه راټول شوي، ځینې پکې د بلیرډ لوبه کوي، څوک تاش، څوک بیا ګپي لګوي. دوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو دي، څوک وکیل، څوک د رستوران مالک، څوک زده کوونکی او څوک پکې بل کاروبار کوي. نن په دې حجره کې د هنګو نیم منګشم ناست دی. دا چې درې څلوېښت کاله له مخه لندن ته راغلی و، نو دلته دومره پښتانه نو لکه نن چې دي.
کلچر بدل و بشک و صرف یوز شه تکلیف جازه زیاد و چه مونگ اخبال کسان کم بود پختانه دل کم بود دیچه تا پختون بود چه میراو شو و پختون بیمی چه اصرا و ایلا نمونگ ویجو بیر بخوشانه شد و مونگ ویجو در جبیه نمیزو مونگ زنگ داری شد
په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې مېشت پښتانه او نور بهرنیان له حکومتي نظام ځکه ډېر خوشاله دي چې د دوی په وینا ورسره د رنګ، نسل، مذهب یا بل شناخت پر بنیاد تعصب او ناانصافي نه کېږي. بشیر احمد خان شاوخوا 50 کال وروسته هم لندن ته په تګ پښیمانه نه دی.
زه خو تاسو ته خبر کوم چې یو کې چې د لینډ اف اپورچونټیز دی، موږ راغلو نه موږ تعلیمونه تر میټرک کړو، تم تعلیمونه مو کړو اور خپل کورونه مو واسطل فائنانشلی موږ بیٹر افو اور زمونږ بچی ته زمالو چې دا پروفیسر دا جی پی بی دا په یو سی ایل کې یونیورسيټی دی، زما جوه کنسلټنټ دی اور زما وړي کې جوه ټیچر. نو دا چې فیسیلیټی وکړي دا اپورچونټی دی ملک کې هر یو انسان لا کلر دی، حکم کلر دی کوم ملک نه راغلی کو تا کې قابلیت تاسو ته اپورچونټی تاسو سره سي دی. شریعت موږ ته بالکل داسې نه لګي چې موږ په پاکستان کې پاتې کیږو او په انګلند کې پاتې کیږو، ځکه چې زموږ بچی، زموږ کلچر، زموږ جماعتونه زموږ لپاره فری ازادي ده. او زموږ د یو کې چې پرایم منسٹر ګوره د ایشین خبر حکومت تاسو ته ویل دي، او زموږ لارډ میئر چې د صدیق خان د مسلمان دي، او زموږ چې کوم هیلت منسٹر ساج جاوید دي، غبي دي بس ډرایور زوی، هغه د اپورچونټی رسیدل. نو تاسو کو قابلیت تاسو پرایم منسٹر بورس ته شي دا سيزونه موږ زموږ ملک پاسه پاسه بنه.
یوازې پښتانه نه بلکې په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د هر هیواد وګړي دومره زیات دي چې دوی خپل دود، دستور او مذهبي ورځې په ګډه لمانځي. ځینې هغه کسان چې په لومړۍ ورځ کې په برتانیا کې ژوند ورته لوی چیلنج وو، هغه اوس په غیر محسوسه ډول ورو ورو د برتانیا په ټولنه کې داسې جذب شوي چې اوس خپل اصلي وطن کې ژوند ورته کول چیلنج دی. د سوات ریم شاه چې څلورویشت کاله دمخه برتانیا ته تللی وو، اوس له دغه سی یو کیفیت سره مخامخ دی.
خپل زیات کوشش دی چې یاره زه په خپل وطن کې پاتې شم، خو چې ډېر اشاره ته ویم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپل خپلوان. خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم، لکه لقامیت ته وګورم او لکه بې انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانی تو گورم او ناستی پاستی تا او دی هر ستا بل دلتا که ما سلی رشکار تیر کرنو لکر دیزی او دا غزی پا دیجون کڑی قد پرخته دا غشه بیا ما واپس دلتا راوتم بای دلتا میرا وری. نو ما سوسو پیره پا دی خپل تیرو لستاو کالو که دا کوششو کوشیارا زده علتا که لار شما او دا جون دی خپل علتا تیر کم لار شم کوششو کم بیا ناکام شم واپس دلتا بیا را شم.
د برتانی اروپایي هوادونو په ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو یا مدغم کېدو یو څرک د داود مندوخیل په دې خبرو کې مشکاري چې شاوخوا څلرویشت کاله لمخه د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې ژوب څخه لندن ته د ښه روزګار موندلو لپاره تللی و.
کوم زموږ ته فیملی ده امیجیټ فیملی بم زه وایم ایکسټینډډ فیملی بم وایم او خاص کر به زه ملګری وایم چې لا هغو سره موږ ډېر ګیپ راغلی دی. کار سورزار وخت کوشش وکړم دوی سره په ټلیفون خبرې وکړم ویډیو کال ورسره وکړم بل ورسره وکړم که زه زما ډېر شوق کړ دوی سره خبرې وکړم خو زه چې له دوی سره خبرې سره شروع کړم خبرې هغه رخ نه اخلي. کومې خبرې چې ما له دوی سره پخوا کولی چې زما د کالج په ټیم کې د یونیورسٹی په ټیم کې به ما زما له ملګرو سره اته اته ګنټې لس لس ګنټې دولس دولس ګنټې په یو ځای موږ خبرې کوو زه ران موږ په چیش باندې خبرې کوو لیکن هغه اوس له دوی سره یو ګنټه هم خبرې نه سم کولم که زما هغه ملګري دي هغه زه یم نو د دوی لخوا هم ګیپ راغی زموږ لخوا هم ګیپ راغی نو هغه میچ اوس نه سره کړ نو دغه هم ډېر غټه مسایل دي چې په وطن کې زموږ له خلکو ډېرې زیاتې فاصلې راغلي دي او دلته چې کوم دی په ویسټ کې موږ دا کوشش کوو چې موږ د مطلب د وطن ژوند وکړو نو هغه هم په موږ یو ډېر غټ پرېشر دی که نه هغه داسې نه دی موږ پکس خو دا موږ له هغه ځای راوړي دي دا زموږ په لاشعور کې ناسې دا درشان
برطانیې او اروپایي واتونو ته کډه سوي پښتانه کولای سي چې د قانوني شرایطو پوره کولو سره خپلې کورنۍ وروغواړي. دا مهال ګڼ شمېر پښتنې کورنۍ د برطانیا په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. د دې برسیره چې په لوی عمر کې کډه سوي کسان د برطانیې په ټولنه کې ورګډ سوي خو پر دوی ځینې داسې موقع راسي چې د خپل کلي کور په پرېښودلو لږ پښېمانه سي. حجی نعیم بنگش تر دغه سي حالاتو تیر سوی دی.
زه دلته راغلم سو ځایونه څو مقام داسې وو چې پکې پښېمانه شول لکه مونږ والد صاحب چې مونږ په حق ورسېدو مونږ ډېر غریب وو دلته کې تلنګ ډېره مشکله وه چې لاړو جنازه هم شوي وه او داسې نور زمونږ خوږه وو خو پروان پردي دا لاړل هغو سره مونږ ملاقات ونه شو دا یو افسوس زړه کې راځي یاره که هلته مونږ موجود وای نو مونږ سره به وای او اوسه پورې د خپل څوک خاندان کې یا داسې یار دوست
اجی نعیم وایي چې په سلو کې 90% د برطانیې په ټولنه ورګډ سوی خو 10% زړه لا هم په خپل کلي کور کې دی. خو د اجی نعیم په څیر د هغو کسانو چې په لوی عمر کې مسافر سوي د دوی په مقابله کې د هغو کسانو او ماشومانو چې په کم عمر کې کډه سوي یا په اروپا کې زیږیدلي هغو ته شایي 1% هم د مور او پلار کلی کور نه وریادېږي. هینا کرګر 14 کلنه وه چې له پېښوره لندن ته تللې وه هلته یې زده کړې کړي او دا مهال یو تکړه وکیله ده.
فکر نه کوم چې زه به هیڅ کله وشم کولای چې دا ملک پرېږدم او یا افغانستان ته لاړ شم که مثلا مال داسې چویس هم راکړي چې خپل ژوند پخوانی ریوایز کې او هلته لاړ شي چې شاید وکم مګم آپشن به مې دا وي چې هغه وخت چې ما هلته تیر کړی دی هغه ریموو کړم او دلته راولم هغه ژوند نه غواړم بیرته ځکه دا سوسایټي تاسو ته ریسپیکټ عزت د کلچر قبلولو مثلا یو څوک چې ړوندي هغه خپل آیډنټیټي خپل هغه نوم ورکوي هغې ته د ړوند په نوم باندې خطاب کوي او دس از رانګ. دا کلچر په افغانستان کې یا په یا کون کونی هغه ته کون په نوم وایي هغه خپل آیډنټیټي ورکیږي لاس نه یي هر څه چې په هغه خپل آیډنټیټي باندې کلم دی ته خطاب نه کوي او دې سوسایټي کې مثلا هر څوک که ړوندې که کونې که لاس دی نه یي که پښه دی نه یي یا که سم جوړې ټول یو رقم.
اوس هم داسې کسان شته چې د کال یوه برخه وخت په برطانیا او یوه په خپلو وطنونو کې تروي ځکه چې مسافری د دوی شخصیت په دوو برخو کې ویشلې دی.
من لا لئے آزادم خود رویم و خود بویم در دشت مکان دارم هم فطرت آبویم آبم نمی باران است فارغ ز لب جویم تنگ است محیط آنجا در باغ نمی.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نه شرکولو.
محبت خوش کارا کېږي یارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================